د لومړي ځل لپاره له چین څخه د منځنۍ آسیا له لارې د افغان سوداګرو مالونه د اورګاډي له لارې د افغانستان د حیرتانو بندر ته راورسېدل. په هرات کې هم د هرات خواف د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو کار پیل شو. د خبري ساعت مو زنوري نوري هرکلی کوم. دا چې له اقتصادي پلوه د اورګاډي سکتور به څومره افغانستان ته ګټه ورسوي، دا موضوع هم له یوې اقتصادي کارپوه سره څېړو. د افغانستان د فوایدامې وزارت وایي تر 2030 میلادي کال پورې به افغانستان د څه باندې د 5000 کیلومترو د اورګاډي د پټلۍ خاوند وي. خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسمت سروان دلته په سټډیو کې را سره دی. سروان صاحب، په سیمیزو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
ډېره مننه. په مهمو خبرونو کې یو دا ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سعودي عربستان او دغه هیواد چارواکي په بې منطقه افراطیت تورن کړل. ترکیه وایي درې پوځیانې د سوریې په شمال کې د داعش یا اسلامي دولت له وسلوالو سخت دریځو سره په نښته کې وژل شوي.
سروان صاحب، تاسو را سره اوسئ. خو لومړی د افغانستان د دې سات مهم کورنی خبرونه واورو. محمد حدیث پردیسی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی ادار مڼي وایي چې د ولسمشر وجرای رئیس ترمنس ټولې هوکړې ورستې شوې او پر دې بحث روان دی چې څنګه عملی شي. د ریل پټلۍ له لارې د لومړي ځل لپاره چینایي توکي د حیرتان بندر څخه افغانستان ته راورسېدل او د افغانستان لوی څارنوالۍ په کابل او ټولو ولایتونو کې د لویو څارنوالیو دفترونو ته امر کړی چې له ځنډ پرته د فساد دوسیې عدلي او قضایي مرکز ته وسپاري. دا هم بشپړ خبرونه. د ارګ ماڼۍ وایي چې د ولسمشر وجرای رئیس ترمنس ټولې هوکړې ورستې شوې او پر دې بحث روان دی چې څنګه عملی شي. د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري نن ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر وجرای رئیس ترمنس کاري لیدنې په نورمال شکل دوام لري او په لویو مسایلو کې دواړه مشران ګډ نظر لري. دی وایي د دواړو مشرانو ترمنځ کتنې دوام لري، کاري لیدنې دي. هغه هوکړې چې ترمنځ شوي ټولې وروستۍ شوي دي او پر دې بحث روان دی چې دغه هوکړې له کومو لارو عملي شي او په دې برخه کې کار نورمال دوام لري. ښاغلی چخانسوري هم همداراز وویل چې حکومت او په خاصه توګه ولسمشر د انتخاباتي اصلاحاتو او د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لویې جرګې رابللو ته هم ژمن دی. د ریل پټلۍ له لارې د لومړي ځل لپاره چینایي توکي د حیرتان بندر څخه افغانستان ته راورسېدل. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند مسافر قوقندي په حیرتان بندر کې خبریالانو ته وویل چې د چین له ارومچي ښاره پر سوداګریزو توکو بار د ریل ګاډۍ له یولس ورځني سفر وروسته افغانستان ته ورسېد. د ښاغلي قوقندي د معلوماتو له مخې ریل ګاډۍ 4 خونې لري. افغانستان ته د ریل ګاډۍ په داسې حال کې رسیږي چې تمه ده ډېر ژر د افغانستان او ایران ترمنځ هم د ریل پټلۍ پرانستل شي. او وروستی خبر هغه دا چې د افغانستان لوی څارنوالۍ په کابل او ټولو ولایتونو کې د لویو څارنوالیو دفتر ته امر کړی چې له ځنډ پرته د فساد دوسیې عدلي او قضایي مرکز ته وسپاري. د لوی څارنوال د دفتر رئیس پکتاش عزیزي نن ازادي راډیو ته وویل چې عدلي او قضایي مرکز به له دې وروسته د مالي فساد لوی قضیې په هر اړخیزه توګه څیړي او په اړه به یې تصمیم نیسي. دی وایي لوی څارنوالۍ د مرکز او ټولو ولایتونو لویو څارنوالیو ته هدایت ورکړی چې د اداري فساد د سنګینو جرمونو ټولې دوسیې هر څومره چې ژر کېږي عدلي او قضایي مرکزونو ته وسپاري. عدلي او قضایي مرکز شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په اداري فساد کې د ښکېلو لوړپوړو دولتي چارواکو دوسیو ته د رسیدلو په هدف جوړ شو. بهرني خبرونه عصمت سروان درته وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د سعودي عربستان چارواکي د سش کال د حج له مراسمو څخه د ایران د وټولو پر سر په لفظي جګړه کې پر بې منطق افراطیت تورن کړل. ظریف پرون په ټویټر کې لیکلي د ایرانیانو او د اکثرو مسلمانانو د اسلام او د هغه بې منطق افراطیت ترمنځ هیڅ ورته والی نشته چې وهابي مفتي او د سعودي د ترور وایزان لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا تبصره وروسته له دې وکړه چې د سعودي عربستان ستر مفتی عبدالعزیز آل شیخ وویل ایرانیان مسلمانان ندی. د سعودي عربستان ستر مفتی دا خبره د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د انتقادونو په جواب کې وکړه چې ویلی وو د سعودي عربستان واکمنان د مکه او مدینه سپیڅلي ښارونه او د حج مراسم اداره کولای نشي. د امریکا پوز وای د یمن په مرکزی برخه کې د امریکا په هوایی بریدونو کې د القاعده شبکې د عربي ټاپو وزم ډیر لسغړی وژل شوې دي. د امریکا مرکزی قمندانۍ پرون سه شنبه ناوخت وویل چې دا یاغیان د اګست له څلور ویشتمې د سپتمبر تر څلورمې په درو هوایی بریدونو کې وژل شوي دي. د امریکا مرکزی قمندانۍ د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو وایي چې د القاعده شبکې د عربي ټاپو وزم پر غړیو بریدونه پر دې شبکې فشار پرله پسې زیاتوي او د هغوی له لورې پر امریکایانو د بریدونو مخه نیسي. له سوریه څخه ورکړی شوي راپورونه وایي له یوې حملې وروسته چې احتمالا کیمیایي ګاز به پکې کارول شوي وي، لسګونه سوریهوالو ته د ساه لنډۍ تکلیف پیدا شوی دی. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې وویل په سکري سیمه کې چې د سوریې د دولت مخالفانو تر کنټرول لاندې ده، له حملې وروسته شاوخوا اویا تنه له تنفسي ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې برید کې د چا د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. په سوریه کې یوې ډلې چې د اضطراري حالاتو په وړاندې د مبارزې مسؤلیت لري ویلي چې د سوریې د حکومتي هیلیکوپترو له لورې بیرلي بمونه غورځول شوي دي. د جمهوری غشتون کې ګوند له لوري د امریکا د ولسمشر کاندید ډونالد ترامپ تور لګولی چې د ده سیاله هیلری کلینټن به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په شان د کلکو دښمنانو په وړاندې د درېدو توان ونه لري. ترامپ پرون سه شنبه په ویرجینیا کې د انتخاباتي کمپاین په لړ کې وویل هیلری کلینټن غواړي چې له روسیې سره لوبې وکړي. د وی پوهیږي چې هیلری کلینټن له روسیې سره سخته لوبه وکړي، پوتین ورته ګوري او خاندي. د ترامپ تر څرګندونو یو ورځ مخکې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پر ترامپ تور پوری کړ چې نوموړی روسیه هڅوي چې د سایبری حملو له لارې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله وکړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د ولسمشر انتخابات د نومبر په اتمه نیټه وشي. ترکیه وایي درې پوځیانې د سوریې په شمال کې د داعش یا اسلامي دولت له وسلوالو سختدریزو سره په نښته کې وژل شوي دي. د ترکیې پوځ وایي څلور نور سرتیري پرون سه شنبه د دغه هیواد په ټانکونو باندې په راکټي حمله کې ژوبل شول. دا هم ویل شوي چې د ترکیې پوځ د سوریې د حکومت تر ملاتړ لاندې دوه وسلوال وژلي دي. په سوریه کې د داعش پر ضد د ترکیې د حملو له پیلېدو وروسته د سوریې د خپلواک پوځ جنګیالیو د جرابلس د ستراتیژیک ښار په ګډون د ترکیه په پوله کې څو کلی له داعش نیولې دي. ترکیه د سپتمبر په څلورمه ویلي و چې د داعش جګړه مار د ترکیه سوریې د پولې په اوږدو کې له وروستیو پاتې سنگرونو ایستل شوي دي. د راپورونو له مخې د ترکیه پوځیان پر کورد ځواکونو هم بریدونه کوي. د روسیا امنیتي ځواکونه وایي د شمالي قفقاز په داغستان کې د خاصو عملیاتو په لړ کې شپږ یاغیان ووژل. د تروریزم پر ضد د مبارزې ملي کمیټې نن چهارشنبه وویل په وژل شویو کسانو کې د یاغیانو یو مشر حلیم بیکوف هم شامل دی. دا کسان د داغستان په مرکز مخاج کلا کې وژل شوي دي. یو روسای پلاوی نن چهارشنبه مصر ته ځي چې د دغه هیواد له چارواکو سره په دې وژغیږي چې آیا مصر ته د الوتکو تګ راتګ بیا پیل کړي او کنه. روسیې د تیر کال په اکتوبر کې د مصر پر سینا ټاپو وزمه د خپلې یوې مسافري الوتکې له لبیدو وروسته مصر ته د الوتکو تګ راتګ ودراوه. د مصر د ملکي هوایي چلند وزیر پرون سه شنبه وویل د روسي متخصصانو پلاوی به د مصر له لوري د مسؤلیت لپاره ترسره شوي تخنیکي او امنیتي اصلاحات له نږدې وګوري. روسی الوتکه د سور سمندرګي په غاړه د شرم الشیخ له تفریحي شاره د روسیې سن پیټرسبورګ شار ته روانه و چې پر سینا ټاپو وزمه ولویداو 240 تنه سپرلې مړه شوه. د اسلامي دولت یا داعش سختریزي ډلې د الوتکې د غورځولو مسؤلیت په غاړه واخیست. وی ویل چې د هغې په منځ کې بم ایښی و. او د برازیل ریو دیو جینیرو ښار د 2014 د پارا اولمپیک لوبو لپاره تیاری نیسي. ټاکل شوی ده چې د دغو مسابقو پرانیستون کې مراسم نن چهارشنبه ماښام په ماراکانا لوبغالي کې جوړ شي. په پارا اولمپیک سیالیو کې معلول لوبغاړي ګډون کوي. د سږ کال په پارا اولمپیک سیالیو کې چې 11 ورځې دوام کوي د 116 هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي، خو د هغوی په منځ کې سږ کال روسي لوبغاړي نشته. پارا اولمپیک مسابقې د اولمپیک مسابقې کو وروسته په هر څلورو کلونو کې یو ځل د نړۍ د هیوادونو د ورزشکارانو ترمنځ کیږي. اوس هم سهرګل امیرزای د هوا حال بیانوي.
د دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو اټکل چې د سنتیګریډ په کچه یې اټکل شوی دی. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټه ولس. جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.1 ټیټه 1.1. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.1 ټیټه 3.1. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.1 ټیټه 4.1. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2.1 ټیټه 4.1. غزنی اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 4.1. او بامیان کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2.8 ټیټه 8.
خبری سات له ازادي رادیو اوري دا خبری سات زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د علم لري زله لپاره لچین څخه د منځنۍ اسیا لاري د افغان سوداګرو مالونه د اورګاډي په ذریعہ د افغانستان د حیرتانو بندر ته ورسیدل. په هرات کې هم د هرات خواف د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو کار پیل شو. د افغانستان د فواید امنیت وزارت وایي تر 2030 میلادي کال پورې به افغانستان له څه باندې د 5000 کیلومتر د اورګاډي د پټلۍ خاوند شي.
د 2030 کال افغانستان ضرورت لري 5555 کیلومتر اور پټلۍ.
له اقتصادي پلوه د اورګاډي سکتور څومره افغانستان ته ګټه رسولی شي او دا هیواد له نورې نړۍ سره وصلولی شي، دا مسله د اقتصادي چارو له یو کارپوه سره په خبرو کې څېړو. تاسو ته هم نوبت درکوو. په امنیتي او سیاسي چارو کې اورئ چې ارګ وایي د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ ټولې موافقې نهایي شوې دي.
در تمام موارد توافق صورت گرفته، در حصول تمام موارد مورد قبول رئیس جمهور و رئیس اجرایه است.
په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو وروسته دا خبره راپورته شوې چې طالبان یو تر روسي ډله ونومول شي کنه. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې هاورې چې د حج مراسمو په درشل کې د ایران او سعودي عربستان چارواکو پر یو بل تورونه پورې کړي دي. په حج په مکه معظمه کې د روانو مراسمو په اړه مو د ازادي راډیو خبریال نور معلومات درکوي. په خبرونه کې ځینې نور مسایل هم لرو. د لومړي ځل لپاره له چین څخه د منځنۍ آسیا له لارې د افغان سوداګرو مالونه د اورګاډي په ذریعه د افغانستان حیرتانو بندر ته راورسېدل. د چین څخه دو اورګاډو د اګست په 15مه سفر پیل کړی و چې ټوله دغه لارې په څه باندې لس ورځو کې وهلې ده. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې دا د همدې لارې پیل دی او له دې وروسته به په میاشت کې دوه ځلې اورګاډي د افغانستان د افغان سوداګرو مالونه له دې لارې چین ته انتقالوي او له چین څخه به هم د افغان سوداګرو مالونه تر حیرتانو بندر پورې راوړل کیږي. مجیب الرحمن حبیبزی په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په لومړي ځل له چین هیواد څخه د منځنۍ آسیا له لارې افغانستان ته د افغان سوداګرو 68 واګونه سوداګریز توکي د اورګاډي په وسیله د حیرتان تجارتي ښارګوټي ته راورسېدل. دغه اورګاډي د اګست په 15مه نېټه د چین د هیمن ښار څخه د افغانستان په لور روان شو چې نن د مزار شریف حیرتان بندر ته راورسېد. دغه اورګاډي د 11 ورځو په تیریدو نږدې 3000 کیلومتره لاره طی کړې او د قزاقستان او ازبکستان له خاورې په تیریدو سره افغانستان ته رسیدلی دی. د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر کوقندی وایي چې له چین هیواد سره د سوداګریزو د اړیکو زیاتوالی د هیواد د اقتصادي پرمختیا سبب کیږي. کوقندی وویل د اورګاډي په وسیله د تجارتي توکو لیږد رالیږد نسبت دې ته چې د موټر یا هم د طیارې په واسطه تجارتي توکي انتقال شي ډیر ارزانه تمامیږي. هغه زیاته کړه،
ما مطمئن هستم که قیمت
زه مطمئن یم د هغه توکو قیمت چې د اورګاډي په وسیله افغانستان ته راځي نسبت هغه نورو چینی توکو ته چې د نورو لارو په وسیله افغانستان ته رسیدلی دي ارزانه تمامیږي، او دا په افغانستان کې د تجارتي توکو د بیې پر سر هم مثبت اغیز لري او نرخونه کموي. د افغانستان او چین ترمنځ د اورګاډي لارې د پرانستې په خونډه کې په افغانستان کې د چین سفیر ښاغلی چینګ شینګ هم برخه واخیسته. د چین سفیر وویل چې دوی په هڅه کې دي تر څو له افغانستان سره خپلې اقتصادي اړیکې پراخې کړي او دا چې اوس افغانستان د سوداګرۍ له نړیوال سازمان سره یو ځای شوی، نو د سیمې په سطحه یې د تجارتي راکړې ورکړې په برخه کې هم اعتبار لوړ شوی دی، او دا د دې هیواد په ګټه ده چې له چین سره خپلې تجارتي اړیکې دوامداره وساتي. هغه وویل چې دوی په هڅه کې دي تر څو په افغانستان کې امنیت تامین شي، او دا مسله د دواړو هیوادونو په ګټه ده. سفیر زیاته کړه د لنډ مهال لپاره دا مسله افغانستان ته ډېره ګټه رسوي، او د وخت په تېرېدو سره چین هم کولی شي په افغانستان کې د امنیت د موجودیت له امله خپل تجارت له نورو هیوادونو سره پراخ کړي. د چین سفیر زیاته کړه دا پروژه اهمیت لري پر دې چې اقتصادي اړیکې د افغانستان او چین ترمنځ زیات کړي او دواړه لوري ته ګټه پورته کړي. د یو ګاونډي په توګه چین هڅه کوي چې افغانستان کې اقتصادي ثبات رامنځته شي او دا توسعه پیدا کړي. په افغانستان کې د چین سفیر وایي چې چین د سیمې د اقتصاد پراختیا په لټه کې دی، او په یوازې د یو غوره اقتصادي لرونکي هیواد په توګه ځان نشي راڅرګندولی، او اړتیا ده چې لومړی اقتصادي راکړه ورکړه له خپلو ګاونډي هیوادونو سره ترسره کړي.
له مزار شریف د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زيو چې حیرتان ته د چین د اورګاډو د رسیدو او د اورګاډو په ذریعه د افغان سوداګرو د مالونو د رسیدو په اړه نور حال راکو. دا لومړی ځل دی چې له چین څخه اورګاډي حرکت پیلوي او د افغانستان حیرتانو بندر ته رسیږي. لبل خوا په هرات کې هم د هرات خواف د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو کار نن رسمن پیل شو. له ایران څخه د افغانستان تر هرات پورې د اورګاډي د جوړېدو پټلۍ په څلورو برخو ویشل شوې ده. دوه برخې مخکې جوړې شوې وې، او د خواف هرات پورې درېیمه برخه هم د ځینو عواملو له امله په دې وروستیو کې کار ځنډیدلی و. خو له ازادۍ راډیو خبریال له هراته وایي چې د دې درېیمې برخې د پټلۍ جوړولو کار هم نن رسمن پیل شو. له هرات د ازادي راډیو خبريال شاپور صابر همدا شبر سره د ټلیفون په لیکه د صابر صاحب دی اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بله، با سلام به شما به شنوندگان رادیو آزادی. دقایق قبل وزیر مالیه افغانستان، وزیر فواید عامه و همچنان وزیر ترانسپورت زمینی ایران قطعه سوم خط آهن هرات خاطر ریلگذاری از او را افتتاح کردن و لحظات قبل وارد هتل ارگ در مرکز شهر هرات حضور پیدا کردن و قرار ارائه اطلاعات بکنند به متنفذین، مقامات محلی و همچنان رسانه ها در هتل ارگ. چند لحظه قبل والی ولایت هرات نخستین کسی بود که صحبت های ارائه کرد تردون این موضوع و مسئله خط آن هرات خافر به مردم افغانستان و همچنان مردم ایران بسیار مهم توصیف کرد و همچنان از مردم جدن تقاضا کرد از افغان ها که باید در تکمیل کار این پروژه با خاطر آنچه بحث ناامنی در مسیر خط هرات خواف در مناطق چون ولسوالیه قریان، زندجان تا سرحد ایران وجود داره، نیروهای امنیتی و همچنان دولت هر همکاری بکنن تا این پروژه تکمیل بشه. و همچنان والی ولایت هرات گفت که مردم باید متوجه باشن که کسایی که میخوان که این پروژه مختل بسازن به خاطر از اینکه 11 سال از آغاز تفاهمنامه میان دولت افغانستان به ایران میگذره که باید چند سال قبل این پروژه کارش تکمیل میشد، به خاطر مشکلات امنیتی به گفته والی رادیکار این پروژه به کندی مواجه شد. این کسایی که دست به این مثلا میزنن اونا دشمنان مردم افغانستان هستن و کسایی هستن که رفای مردم افغانستان نمیتونن تحمل بکنن. و همچنان قرار تا لحظات دیگر وزیر مالی افغانستان پیرامون این موضوع صحبت های داشته باشه و اطلاعات از جایی که این پروسه افتتاح شده بود. امروز من نقل از جیلانی فراد سخنگوی والی هرات میگم که آقای اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان در اون محل به مقامات محلی گفته بود که با تکمیل کار این پروژه روند ترانزیت و همچنان بس عواید میان دو کشور از 3 میلیارد افغانی میان افغانستان ایران به 6 میلیارد دلار البته افزایش پیدا میکنه و این مسئله میتونه نقش عمده در ترانزیت و تجارت و صنعت میان دو کشور بازی کنه. بلد. و هرات هم میتونه به کشورهای آسیای میانه، اروپا و همچنان چین وصل بکنه.
بله شاپور صابر لتاسو نه مننه په هرات کې د ازادي رادیو خبريال شاپور صابر او چې د ایران او هرات ترمنز د ورګاړي د پټلۍ د جوړولو د درېمې برخې د رسمي د کار د رسمي پرانستلو په اړه معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واوریدل نن د دغه پټلۍ د جوړېدو کار ته له کابل هم لوړ پوړي چارواکي ورغلي وو. افغانستان په دې وروستیو کې له منځنۍ آسیا او نورې نړۍ سره د وسلې دو د هڅو په ترڅ کې ځینې هڅې پیل کړې دي. یوه هم لکه څنګه چې وموریدل د افغانستان کې د اورګاډي د پټلۍ جوړول دي. دا چې د افغانستان د فوایدامي وزارت او نورو وزارتونو یا نورو اړوندو ادارو د دغه سکتور لپاره تر اوسه څه اقدامات کړي دي او آیا تر اوسه په افغانستان کې څومره د پټلۍ خط جوړ شوی دی، په دې او ځینو نورو موضوعاتو په باب مې د افغانستان د فوایدامي وزارت له ویاند مهدي روحاني سره خبرې وکړې. لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د اورګاډي څومره پټلۍ فعال شوې ده او ترې کار اخیستل کیږي.
افغانستان فعلا 50 کیلومتر اور پټلۍ فعال لري چې موږ د افغانستان ټول وګړي خصوصا د تاجران د مسیر څخه استفاده کوي. د حیرتان اور پټلۍ د ټولګټو وزارت رهبری په دې باندې تلاش لري چې موږ وکولای شو د ضرورت نه اور پټلۍ چې موږ خپل روچ د خپل سرحدونو سره لرو د ګاونډي هوادونو سره لرو چې موږ خپل اور پټلۍ فعال کو. هغه هم د خوشبختی ځای دا چې مثلا نن اولین ځل لپاره د چین او افغانستان اور پټلۍ افغانستان ته راورسېده چې دا په هیڅ وختو نه و د مستقیم ترانزیت موږ نه درلودل. چې نن الحمدلله موږ د شاید چې حکومت وحدت ملی په دې باندې وتوانېد چې د افغانستان او چین اور پټلۍ فعاله کې چې هغه د چین قطار چې پر 15 د اگست افغانستان خواته حرکت را کړی او قزاقستان او ازبکستان له طریق څخه حیرتان ته راورسېده چې مجموعا 2,210 کیلومتر کېږي. په دوه قطاره دي چې سلور اتیا وګونه او ورلد 2,000 تون وزن اموال تجارتي دي انتقال کړی دي چې حدودا 40 میلیون ډالر د تجارتي اموال خزینه ده.
روحاني صاحب، دا د همدغه ترانسپورتي شبکې پایل دی، یعنی له دې وروسته به افغانستان به هم اموال یا د سوداګرو نور محصولات چین ته انتقالوي؟
دا اولین استطاعه و چې افغانستان د دې مراسم درلودل چې استطاعه کړل. په میاشت کې دوه واره دی حرکت کې افغانستان او چین ته د قزاقستان او ازبکستان له طریق څخه چې دغه خواڅخه د اموال تجارتي لکه کالي داشن انتقال راکوي او د افغانستان څخه دی لکه اقلام صادراتي لکه څنګه مرمر زعفران میوه های خشک و د نورو صادراتي اقلام دی د افغانستان څخه چین خواته دی انتقالوي. یعنی همزمانه چې دا زیاتره انتقالات مربوطی پر وزارت محترم ترانسپورت او تجارت.
روحاني صاحب، تاسو مخکې په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې 15 کیلومتره د اورګاډي پټلۍ په افغانستان کې جوړه شوې ده. آیا دا یوازې هماغه پټلۍ ده چې مزار له حیرتان سره نښلوي او که په نورو سیمو کې هم د اورګاډي پټلۍ جوړې شوې دي؟
فعلا موږ همدغه مسیر فعال لرو. یعنی بل د خوشي خبر دا ده چې نن هغه دریم قطعه د خواف حیرات چې په خوانه خوافرات مجمعا څلور په څلور برخو باندې ویشل شوي دي چې دوه برخې په ایران کې موقعیت لري. د ایراني له خوا څخه پروش کال کورونه مکمل سو او پاتې سو د افغانستان دریم قطعه او څلورم قطعه. دریم قطعه د خواف حیرات چې په خوا د ایران له خوا څخه کورونه باندې پیل شوی وو، یعنی 15% کورونه مخته تللی وو چې بدبختانه کوم مشکلات چې درلودل، یا اقتصادي و یا هر مشکلات چې د دې کورونه پاتې شوی وو. بیا هغه مذاکرات چې د افغانستان دولت د ایران سره درلودل په دې باندې موږ وتوانېدو چې نن رسمن هغه 15% چې دریم قطعه د خواف حیرات پاتې وو نن رسمن هغه کارونه مور باندې پیل شو.
روحاني صاحب، دغه څلورمه برخه کومه برخه ده؟
څلورمه برخه چې مجموعا ټولې 8 کیلومتره طوله ده چې بیا هم دوه برخه باندې ویشل شوی. دغه څلورمه قطعه هم په افغانستان کې موقعیت لري چې اول بخش 30 کیلومتره ده او دوم بخش 30 کیلومتره ده. د دې د سخت په خاطر باندې د ایټالیا دوست دولت د افغانستان سره وعده کړې ده چې د دې بودیجوي لحاظ مشترک همکاري کوي، یعنی د قرضه په اساس باندې اوس هم مذاکرات جریان لري. ان شاء الله د ایټالیا دوست دولت مشترک همکاري کوي چې هغه موږ وکولای شو چې قانون ور باندې پیل کړو.
اوریدونکو ته د معلومات ورکړي چې دغه 8 کیلومتره چې تاسو اوس یادونه وکړه د څلورمې برخې یا څلورمې قطعې دا د هرات تر خاره پورې رسیږي؟
معلومات باور کړي چې دغه دریم قطعه زموږ تر هرات غوریان ولسوالی پر امتداد لري او بیا ورسته د غسلور برخه یعنی سلرن قطعه چې د غواټه کیلومتر ده هغه تر اوسه موږ په مذاکرات کوي د ایتالیا د دولت سره.
روحانی صاحب، د ورګاډي سکتور نوې ده د افغانستان لپاره، تر اوسه پورې چې کوم ورګاډي راغلی دی یا هغه پټلې چې غزیدلې ده، د دې کارکونکي څوک دي؟ بهرنیان دي؟ آیا تاسو په خپل افغانان هم تر اوسه روزلی دي دغه سکتور لپاره، مثلا د ورګاډي چلوونکي یا د تخنیک په برخه کې یا په حفظ مراقبت په نورو برخو کې؟
بله، هر کال خوشبختانه ټولګټو وزارت ډېر زموږ د خطهاند کارمندانو یعنی بورسیا کوته مدت لرو چې ایتالیا ته ځي، تاجکستان، د نورو مملکتو چې صرف د اورګاډي په تدریسات باندې مصروفه دي چې وکول سي د سار او ساتنې لپاره د نوې تاسیس د جوړولو لپاره موږ نه موږ کارمندان روزو چې وکول سي د نوروست چې افغانستان په خپل مستقل کارمندان او مستقل انجینر تخنیکی انجینران ولري. یعنی هغه پلان چې ټولګټو وزارت د افغانستان د اور پټلي عمومي ریاست مجلرو تر 2013 کال افغانستان ضرورت لري 5555 کیلومتر اور پټلي ته موږ درات لرو چې هغه تر خپل پلان او برنامه موږ کارونه باندې شروع کوو چې وکولای شو چې تر 2013 پورې موږ 5555 کیلومتر اور پټلي په افغانستان کې ورغو.
د پنګونې په برخه کې دغه پروژې خو ډېر پنګونې ته هم ضرورت لري، او یو بل موضوع د امنیت موضوع ده چې معمولا کچېرې ملي سوداګر په دې کې پنګونه نه کوي، بهرني پنګوال هم د افغانستان امنیت اندېښنه لري. تر څومره حد پورې د امنیت په برخه کې تاسو پنګوالو ته ډاډ ورکول شئ؟ ټول خو نشي کېدای چې د افغانستان د دولت په بودیجې دا ټول کارونه سرته ورسیږي یا د اورګاډي یو سیستم په افغانستان کې ایجاد شي.
خوشبختانه از موږ د اور پټلۍ پروژه چې دی زیاتره دونران یعنی خپل علاقمندي ښودلې ده چې ان شاء الله د بودیجوي له لحاظ څخه موږ کوم مشکلات ونه لرو، او صرف یو ځنې مهم چیز موږ د دونر لپاره ده هغه امنیت دی، تامین د امنیت چې موږ وکولای شو خپل دونران او د خپل ټولو پروژه د اور پټلۍ پروژه ته امنیت ایجاد کړو. از موږ زیاتره د اور پټلۍ پروژه چې دونران مشخص دي فعلاً موږ د مذاکرات په حالت کې ورسره قرار لرو، او د دې په هیله چې موږ وکولای شو او امنیت ورته تضمین کو چې پر خپل وخت او زمان کارونه ور باندې پیل او ور باندې ختم کو.
د فواید امید وزارت ویاند مهدی روحانی او چې په افغانستان کې د اورګاډي د سکتور لپاره د ورستیو هڅو په باب معلومات راکول. همداشي به د اقتصادي کارپو د اقتصادي چارو کارپو عبد الله وحیدیار هم را سره د ټلیفون په لیکه دی. وحیدیار صاحب، خبرونه ته راغلاست.
سلام تاسو
درنو اړیدونکو ته. وحیدیار صاحب، د ورګاډي سکتور نوې په افغانستان کې راټوکیږي، څه فکر کوئ چې افغانستان به له اقتصادي پلوه دغه سکتور له اوسني انزوایي حالت وباسي؟
لومې خدای چې د اقتصاد په برخه کې یو نیک اقدام ده، او د تجارانو او د سوداګرو لپاره یو ښه زیری ده. دغه اورګاډي په راتګ سره په پیلېدو سره څو مهم اساسي نقطې دي چې هغه ډېرې مهمې دي چې د افغانستان تجارت او اقتصاد کې خورا مهم رول لري. اول، د پاکستان لپاره یو د پاکستان د کراچۍ د بندر په مقابل کې یو ښه بدیل ده.
بله وحیدیار صاحب، تاسو سره مو تلیفونی اړیکه لکه چې ګومان کوم پرې شوې ده. بله، زما غاوري وحیدیار صاحب، د اقتصادي چارو کارپو عبد الله وحیدیار تر هغه چې زموږ اړیکه ورسره ټینګیږي، تاسو څه فکر کوئ د افغان بي سمات سواتل شمیرې لاري په دې اړه نظر راسته ولای شي، او هم کوي شي چې موږ ته ټلیفون وکړي. داخلي شمیره مو ده 0000 822 55 55. دغه راز بل شمیره ده 0999 203 54 00. کواشه چې ټلیفون وکي او په دې اړه نظر ورکړي. یو اوریدونکو لرو، بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې. بلې،
تاسو خیم د زابل ولایت شاهي له ولسوالۍ څخه سره په تماس کې ټول مختصات او ټول اوریدونکو خلګونه د سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، تاسو څه فکر کوئ د ورګاډي دغه سیستم ته یا سکتور ته څومره خوشبيني یاست؟ نن لومړی واګونونه حیرتانو بندر ته راورسېدل له چین څخه، او په هرات کې هم یو د ورګاډي د پټلۍ د جوړېدو کار پیل شو، خوشبيني یاست؟
بالکل موږ خوشبيني یو، په یو ډېر ښه کار وسی، او دا په ټول وخت کې انشاءالله افغانستان ته لومړی ځل دی چې موږ فلسطین زخه صادراتي او وارداتي ټول کې زیو راځي موږ به ډېر خوشبينه دا یو مخفال
مننه
دا یو کې چې موږ په کول وطن کې د ټول فرحدات سره دا فرحدونه ټول په ګاډي وسیله د روان دي وصل
مننه مننه کور مو ودان یو بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او لاندو وایئ مهرباني بله ازادي رادیو ده مهرباني
السلام علیکم
و علیکم سلام تاسو څه فکر کوئ ورګاړي خصو چې دغه د کارې پایل سو یا ورګاړي سکتور ته خوشبین یاست
ډېر په دغه پیغه باندې اشاره شو زمونږ وطن بر دې سره ډېر پرمختګ وکړ خو مهم شی امنیت ته چې زمونږ په ملک کې او په سیمو کې ولس خلک امنیت لپاره غټه کوشش وکړي وکړه
بله مننه
کوم نراشي مهمه من دي چې څوک سره کول وانه دي پلچکونه
بله ډیره مننه ژوندۍ اوس کور موادان اقتصادي وصلتیا لنور نړي سره هم کېدای شي چې امنیت لخه کېدو سره مرسته وکړي چې د افغانستان لنور هیوادونو لمنځنۍ آسیا او نور نړي سره نخلېدلې وي یاغوي هم دلته غټي لري په هر صورت زمو اړیکل اقتصادي چارو لکارپو عبد الله واحد یار سره بیرته ټینګ نه شو ورسته خبرونه کې بیا ورسره هڅه کوو خو اوس اسمت سروان ته ور کو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کی
ارګوای چې د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنس ټولی موافقه نهایی شوی او پر دې بحث روان دی چې څنګه عملی شي د ریل پټلۍ لاري د لومړي ځل لپاره چینایي مواد د حیرتان بندر څخه د حیرتان بندر ته راورسیدل د افغانستان لوی څارنوالۍ په کابل او ټولو ولایتونو کې د لوی څارنوالیو د دفترونو ته امر کړی چې بې ځنډه د فساد دوسیې عدلي او قضایي مرکز ته وسپاري د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په پوځي عملیاتو کې د ملکي خلکو خوندیتوب ته پام کوي په کندهار کې نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې شاوخوا 22,000 زده کوونکي په دې ولایت کې درسي کتابونه نه لري د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د سعودي عربستان چارواکي د سږکال د حج له مراسمو څخه د ایران د وتلو پر سر په لفظي جګړه کې پر بې منطقه افراطیت تورن کړل د امریکا پوځ وایي د یمن په مرکزی برخه کې د امریکا په هوایي بریدونو کې د القاعده شبکې د عربي ټاپو وزم 14 غړي وژل شوي دي له سوریې څخه ورکړی شوي راپورونه وایي له یوې حملې وروسته چې احتمالا کیمیایي ګاز به پکې کارول شوي وي لسګونه سوریهوالو ته د سالنډۍ تکلیف پیدا شوی دی د جمهوري غوښتونکي ګوند له لوري د امریکا د ولسمشر کاندید ډونالد ترامپ تور لګولی چې د سیاله هیلری کلینټن به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په شان د کلکو دښمنانو په وړاندې د درېدو توان ونه لري ترکیه وایي درې پوځیانې د سوریې په شمال کې د داعش یا اسلامي دولت له وسلوالو سخت دریځو سره په نښته کې وژل شوي دي او د روسیې امنیتي ځواکونه وایي د شمالي قفقاز په داغستان کې د خاصو عملیاتو په لړ کې شپږ یاغیان ووژل
لا اسمت سروان مننه او سم په موکړې څو سپورټي خبرونه ته
د سپورت ورزنه هنداره
سلام دا هم سپورټي خبرونه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جدول کې د خپل امتیازات لړول په خاطر بیا هم د بنگلاديش ملي لوبډله سره سیالي کوي د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتاک نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي لوبډلې چمتووالی روان دی او درې ورځې لوبه به د اگست په 15مه او 23مه او د اکتوبر په لومړۍ نیټه له بنگلاديش سره ترسره کړي نوموړي ویل چې دغه لوبې د ملي لوبډلې د پرمختګ لپاره ګټورې دي د ښاغلي هوتک په خبره د لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نړیوالې شورا سره د بشپړ غړیتوب لرونکي لوبډلې سره سیالي کوي بلکې وړاندې هم دغه ډول لوبډلو سره سیالي کړي دي د انجونو د بسکټبال د سیالیو په ترڅ کې ټاکل شوی نن له غربي وروستا د کابل علي پاو هرات د بسکټبال لوبډلې سره مخامخ شي د بسکټبال د فدراسیون رئیس عبدالصبور عزیزی د دغو سیالیو هدف د سپورت په برخه کې د انجونو پرمختګ یادوي او وایي چې دوی هڅه کوي و پیاوړي لوبډله د جنوبي اسیا د سیپ ګیم سیالیو لپاره جوړ کړي دی وایي چې په دغو سیالیو کې چې د شنبه له ورځې پیل شوی او نن به پای ته ورسیږي له 15 ولایتونو نه اتو لوبډلو ګډون کړي او د سوکوهنی فدراسیون چارواکي وایي چې د ملي ټیم د سیالیو لپاره چې ټاکل شوی د میزان په شلمه پیل شي تیاری روان دي. دغه فدراسیون رئیس عبد الله شوکیب نن ازادي راډیو ته ویل چې په همدې حال کې د ولایتونو او مرکز د منتخب ټیمونو سیالي جریان لري ترڅو د ملي ټیم لپاره غوره لوبغاړي وټاکل شي. نوموړي زیاته کړه چې هغه سیالۍ چې د کابل د منتخب ټیم لپاره د 215 لوبغاړو په ګډون پیل شوې وي نن د 40 غوره لوبغاړو په ټاکلو سره پای ته ورسېدي. د سپورتي خبرونو پای.
سهار ګل امیرزی چې سپورتي خبرونه واورول دا د افغانستان سیمې او نړۍ نور خبرونه د ازادي راډیو په پاڼه کې شته کې غوړې بیا یې ولولې پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور کې یا ټکی کم او وړاندې په خبرونه کې. ارګوای دی ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنز ټول موافقه نهایی شوی دی.
در تمام موارد توافق صورت گرفته. در حصول تمام موارد مورد قبول رئیس جمهور و رئیس اجرایی است.
په کابل کې وروستۍ خونړیو ته په پام سره دا پوښتنه راپورته شوې چې آیا وسلوال طالبان یوه تروریستي ډله ونومول شي که څنګه؟ افغان حکومت وایي هر هغه کس یا ډله چې بېګناه افغانان وژني او د افغانستان د پرمختګ مخالفت کوي تروریستان او یاغیان دي. پر دې سربیره پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د حج د مراسمو په درشل کې د ایران او سعودي عربستان چارواکو پر یو بل تورونه پورې کړي دي. د حج له مراسمو به مو د ازادي راډیو خبریال هم خبر کړي. د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د راپورته شوو اختلافاتو په ترڅ کې ارګ وایي چې د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ ټولې موافقې نهایي شوې دي. دواړو مشرانو تر اوسه پورې د خپلو اختلافاتو د هواري لپاره څو ځلي سره کتلي دي. نور تفصیل د نسیم شفق په راپورټ کې اوري.
جمهوری ریاست وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ خبرې ادامه مومي او د ولسمشر ټینګار دادی چې اصل د مشارکت ته درناوی وشي. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر د واک د ویش پر ځای پراخ مشارکت ته ارزښت ورکوي او وایي چې د مقرریو لپاره باید ځانګړي شرایط په پام کې ونیول شي. خاغلی چخانسوري وایي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ د محل هیڅ ډول سیاسي اختلاف نه لیدل کیږي.
در تمام موارد توافق صورت گرفته. در حصول تمام موارد
دی وایي په ټولو مواردو توافق شوی. په اصولو کې ټول موارد د ولسمشر او اجرایی رئیس د منلو وړ دي. پر جزئیاتو کاری غونډې روانې دي چې څنګه له قانون سره سم باید عمل وشي. د ارګ او سپیدار ماڼۍ او ترمنځ اختلافات هغه مهال زیات شول چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پر ولسمشر غنی انتقاد وکړ او وی ویل چې په کارونو کې له ده سره سلا مشوره نه کوي. خو ولسمشر ماڼۍ د ښاغلي عبدالله دا څرګندونې د حکومتدارۍ د موازینو خلاف وبللې. له هغې وروسته د ملي وحدت حکومت مشرانو څو ځلې په خپلو کې سره ولیدل او په اختلافي مسایلو یې سره پراخې خبرې وکړې. د سیاسي توافقنامې عملي کول، انتخاباتي اصلاحات، د برېښنایي تذکرو ویشل، په مقرریو کې سلامشورې او د اساسي قانون تعدیل د دواړو مشرانو د خبرو منځپانګه جوړوله. په عین حال کې اجرایی ریاست وایي چې د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ په ډیرو مسایلو موافقه شوې خو وایي چې په ځینو موضوعاتو لا هم خبرې روانې دي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال سید میسم ازادي راډیو ته وویل چې د سیاسي توافقنامې د بشپړې عملي کولو لپاره د دوی غوښتنه پر خپل ځای ده. دی وایي موږ د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې د عملي کېدو په لټه کې یو. دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او له موږ سره د حکومتدارۍ د وضعیت په ښه کولو کې مرسته کوي. بل لور ته یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي چې د ملي وحدت د حکومت مشران دي د سیاسي ناندریو پر ځای له سیاسي، اقتصادي او امنیتي بحران څخه د افغانستان د ژغورلو لپاره باید کار وکړي. له دې ډلې نه محمد یونس فکر وایي چې د سیاسي اختلافاتو دوام په دولت کې د جدي ستونزو لامل ګرځي او دواړه مشران دې باید دا موضوع له پامه ونه غورځوي.
و مردل چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنز ټولې موافقې نهایي شوې دي. دواړو مشرانو تر اوسه د خپلو اختلافاتو د هواري لپاره څو ځلې سره کتلي دي. دغه راز ویل له کابل د ازادي راډیو خبریال وایي چې د احوالو د نفوس د قانون په برخه کې او ځینو نور برخو کې هم ځینې موافقې نهایي شوې دي. صفی الله ستنگزی هم د شبر سره له کابل وصل دی. ستنگزی صاحب، په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. مهرباني.
سلام تاسو اوریدونکو ته. د ولسمشر ویاند محمد هارون چخانسوري نن مازدیګر مهال رسنیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت د وګړیو د ثبت او احوال قانون چې ډېرې لانجې پرې وې او ډېر لانجمن و، دا بالاخره تایید او توشیش او ډېر ژر به د الکترونیکي تذکرو د ویش لپاره کار پیلیږي. ښاغلي چخانسوري وویل چې تر دوه اونیو پورې به د ثبت احوال نفوس د ادارې د کار د څرنګوالي په اړه تخنیکي پریکړې ختمیږي. له هغه وروسته به د الکترونیکي یا برېښنایي پیژندپاڼو د ویش رسمي کار پیلیږي چې له هغې سره سم به د ډېرو افغانانو ستونزې حل شي، او د انتخاباتو لپاره به هم چې یوه ستونزه د تذکرو ناسموالی و هغه به حل کړي، او همداراز به په خلیجي هیوادونو کې د شاوخوا 2000 افغانانو ستونزو ته د پای ټکی
کیږي. برېښنایي تذکرو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي. دوه تذکرې به ویشل کیږي که یوه تذکره؟
د ښاغلي چخانسوري د خبرو په اساس کوم لنجمنې خبرې چې په تذکرو کې راغلي وي، هغه وویل چې په دغه قانون کې ټولو مسایلو ته پام شوی دی. د ټولو اقشارو خبرې په پام کې نیول شوي دي. د افغان، اسلام او ملیت کلمه به راځي. د دوو تذکرو خبرې ده نه کړلې، بلکې وویل چې د الکترونیکي تذکرو ویش به پیلیږي. دا په دې معنی چې یوه تذکره به وي دغه درې واړه کلمې چې د افغان، اسلام او ملیت کلمې به وي، دا به د قانون په اساس هلته ځای پر ځای کیږي او بالاخره خلک به له دغو تذکرو نه مستفید کیږي.
تاسو د بلې مسلې یادونه هم وکړه چې کوم بل برخه کې هم پرمختګ شوی. مهرباني.
دقیقا د انتخاباتو د قانون په اړه وویل ښاغلي چخانسوري وویل چې ملي شورا متاسفانه د دوی په خبره، البته د انتخاباتي اصلاحاتو فرمان تایید نکړ او هغه رد کړ، نو د ولسمشر د دویم مرستیال قاضي القضات لوی څارنوال او د حقوقي بورډ د رئیس ترمنځ په جوړ شوي کمیسیون کې دا پریکړه وشوله چې د انتخاباتو د قانون په تعدیل باندې کار وکړي. په ځینو مواردو کې د انتخاباتو قانون کې تعدیلات راوستل شول، او هغه تعدیلات د حکومت لخوا د کابینې په غونډه کې منظور او د ولسمشر لخوا توشیح شول. د ده په خبره په دغه قانون کې ځینې بدلونونه چې راغلي، له هغې ډلې د پارلمان څوکۍ یا د ولسي جرګې څوکۍ له 249 نه 250 ته ورسېدل، چې یوه څوکۍ پکې د اهل هنود او سک افغانانو لپاره پام کې نیول شوې ده. او همداراز د ولسوالۍ شوراګانو او ولایتي شوراګانو په څوکیو کې هم 25% هم ښځو ته ورکړل شوی. ښاغلي چخانسوري وویل چې عدلي وزارت به د دغه قانون ګرامري اشتباهات او تېروتنې کوي، هغه به ډېر ژر اصلاح کړي او په رسمي جریده کې به خپور کړي چې قانون د تنفیذ وړ وي.
صفی الله ستنگزی، له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریالو چې په دو مواردو کې د حکومت د اجراءاتو خبر راکو، چې البته په دو مواردو کې پرمختګ شوی، و د احوال د نفوسو د احوال د ثبت قانون او بل هم د انتخاباتي اصلاحاتو تعدیل شوی مسوده چې په دواړو کې موافقه شوی دی، لکه څنګه چې خبریال وویل. د ولسمشر ویاند ښاغلي چخانسوري ویلي چې دغه موافقه پر اساس به ډېر ژر برېښنایي تذکرې وویشل شي، او د انتخاباتو د اصلاح شوي مسودې په تنفیذ سره به هم د انتخاباتو لپاره لاره پرانستل شي. وروسته په دې اړه چې په کابل کې وروستیو خونړیو حملو بیا د ښار د اوسیدونکو اندېښنې راپارولي، په دې او دغه راز د خونړیو حملو د یوې کورنۍ له حاله مو هم خبرو چې د یوه وژل شوي په دې حملو کې د یوه وژل شوي کس د خبر له اورېدو وروسته مور هم سکته کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په داسې حال کې چې په کابل کې وروستیو خونړیو حملو د خلکو اندېښنې راپارولې، د کابل او له امنیتي ارګانونو د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د کابل امنیې قومندانې وایي چې په یو دو حملو سره باید داسې ونه ګڼل شي چې ګوندې امنیتي ارګانونو خپله دنده نه ده ترسره کړې په سمه توګه. البته په عین حال کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې امنیتي مسؤلین خپله دنده ترسره کوي، خو تر ډیره له انساني ځواک له وسه وتلې خبره ده. اجمل تورمان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په کابل کې وروستیو پر لپسې انتحاري حملو یو شمیر کابل خاریان او امنیتي کارپوهان اندېښمن کړي دي او دوی له امنیتي چارواکو غواړي چې د دغو پیښو مخه په جدي ډول ونیسي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د کابل ښار د څلورو دروازو سربیره باید دغه ښار ته غځېدلې فرعي لارې هم په جدیت سره وڅاري. ښاغلي یارمن وویل له پرمختللو برېښنایي وسایلو پرته ناشونې ده چې امنیتي ځواکونه ښار ته دننه د وسلوالو مخالفینو او چاودیدونکو توکو د راننوتلو مخه ونیسي.
په کابل ښار کې د برېښنایي وسایلو په نشتون کې د انساني ځواک لخوا د داشان حملو مخنیوی ډیر ګران کار دی. زموږ امنیتي ځواکونه څومره چې د دوی انساني وس دی هڅه کوي، خو دا چې تر اګر د پاکستان لخوا د سیل په شان افغانستان ته رالیږل کیږي مخنیوی ګران دی.
په کابل کې د دفاع وزارت مخې ته د دوشنبې په ورځ دوه پر لپسې انتحاري حملې وشوې چې د عامې روغتیا وزارت د راپور له مخې د یو شمېر امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډون یو څلوېښت کسان پکې ووژل شول او تر یو سلو لس زیات ټپیان شول. او بیا په هماغه شپه په شهر نو سیمه کې د پاملرنې موسسې پر مېلمستون موټر بم انتحاري حمله او وسلواله نښته چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې شپږ تنه پکې ټپیان شول. شاوخوا دوه اونۍ مخکې بیا په کابل کې پر امریکایي پوهنتون په شوي برید کې دیارلس تنه ووژل شول او درې څلوېښت نور ټپیان شول. عام خلک له دې عمله پر امنیتي ځواکونو انتقاد کوي، وایي چې دوی ولې د داشان عملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي په همدې اړه
څو ورځې کې چې ګورو په دې وخت کې چې هر چیرته انتحار ده، انفجار ده، ځوانانو ټول غواړي چې د دې هیواد نه ورشي بل بهر ته، او څه شی ده چې دلته حامیت نشته؟
دا اوس د امنیتي وضع ښه نه ده په کابل ښار کې، او دروازګان د کابل ښار سمه تلاشي نه لري، او د دروازګانو تلاشي بیا ښه په معیار سره باید برابر شي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت مخکې چین د تلاشۍ یو شمېر پرمختللي وسایل او تجهیزات له کورنیو چارو وزارت سره مرسته وکړه. هغه مهال دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي ول چې د کابل په دروازو کې به د دغو وسایلو په نصبولو سره د ښار د میلیونونو وګړو ژوند خوندي شي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومنداني خلکو ته ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه د دوی د امنیت لپاره هیڅ ډول هڅې نه سپموي. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس فریدون عبیدی:
شهر کابل یک شهر بزرگ است، تعداد بیشتر وسایل است.
کابل یو لوی ښار دی او ګڼه ګوڼه ډیره ده. تلاشي او چک پوینټونه هم شته، خو دښمن هڅه کوي چې تشه پیدا کړي او ورانکاري اعمال ترسره کړي، خو دا په دې معنی نه ده چې امنیتي ځواکونه کمزوري دي.
تر دې مخکې هم ورته خونړۍ پیښې په کابل کې شوې چې د مثال په توګه د کابل په دهمه زنګ سیمه کې پر لاریون کوونکو او په پل محمود خان سیمه کې د لوړ پوړو دولتي چارواکو د ساتونکو په ادارې بریدونه یادولی شو. په دغو بریدونو کې څلور سوه تنو ته مرګ ژوبله واوښته چې خلک یې سخت اندېښمن کړل. د امنیتي چارو کارپوه میرزا محمد یارمن وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ ډیروالی هم کولی شي چې دا شان پیښې راکمې کړي.
په کابل کې په وروستیو خونړیو حملو کې د وژل شوو لوړ پوړو امنیتي چارواکو په ډله کې یو هم د کابل د دوهمې حوزې مرستیال احمد سالنګي و. د سالنګي مړینې او د هغې د مور مړینې ته نړیوالو رسنیو ډیر پام اړولی دی. فرشته جلالزی پرې رپورټ لري.
احمد سالنګي شاخوا 15 کلن او د ملي پولیسو افسر و. کله چې د دوشنبه په ماپښین د ملي دفاع وزارت ودانۍ په وړاندې خبرګی چاودنی وسوې، د ډیرو نورو خلکو په ګڼه ګوڼه کې احمد سالنګي هم ولګید او د پیښې په ځای کې سا ورکړه. د احمد سالنګي د ورونو لپاره د هغه پر مړینه ترویر شاید سخته و چې د هغه مور بی بی حاجی خبره کړي. د احمد سالنګي ورور سید آغا فرانس پرسته ویلي: د دفاع وزارت مخې ته د چاودنو د خبر تر خپرېدو وروسته زما مور سترګې دروازې ته نیولې وې، او زه نه پوهېدم چې څنګه دا خبر ورکړم چې احمد وژل سوی دی. ما دا وحشتناک خبر له خپلې مور نه شوی پټولی، خو په دې هم نه پوهېدم چې څنګه یې ورته ووایم. سید آغا وایي چې کور ته له رسېدو سره سم له خپلې مور سره مخامخ سو، وایي چې د ژړغونې غږ له اورېدو یې مور وپوهېده چې احمد وژل سوی دی. سید آغا وایي: مور مې کوشش وکړ چې ماته تسلا راکړي. هغې راته ویل چې مخکې هم دوه زامن وژل سوي، نو له داسې غم سره آشنا ده. د بی بی حاجي یو ځوان زوی مجاهد و او په جنگ کې ووژل سو، یو بل ځوان زوی د ناروغۍ له امله مړ سوی و. احمد سالنګي درېیم زوی و چې په کابل کې په غبرګو چاودنو کې ووژل سو. د سید اغا په حواله سره دی چې مور یې هڅه کوله چې خپل ځان کلک کړي خو ونه توانېده او تر لنډې شیبې وروسته ناروغه شوه او بیا د بې هوشۍ حد ته ورسېده. بی بی اجي یې زامنو روغتون ته ورسوله خو نیم ساعت وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. سید اغا فرانس پرس ته ویلي، زه پوهېدم چې زما کړېدلې مور نور د خپل اولاد د مرګ غم نشي زغملی. د بی بی حاجي او د هغې د ځوان زوی احمد سالنګي جنازې پرون د هغوی په پلرني ولایت پروان کې خاورو ته وسپارل سوې. د دوی د جنازې په لمانځه کې ډېرو پروانیانو او حتی یو شمېر حکومتي مامورینو ګډون کړی و. د احمد سالنګي د اکا زوی فرید سالنګي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، موږ ډېر غم لړلي خلک یو او داسې ډېرې خوښنوون کې پیښې موږ لیدلې دي، خو د احمد او د بی بی حاجي مړي څنګ تر څنګ شو او هیڅوک ونه توانېدو چې خپلې وشکې ونیسي. د احمد سالنګي او د هغه د مور د مرګ کیسه د عادي افغانانو د ورځني ژوند ستره غمیزه او په دې هیواد کې د رواني جګړې قساوت څرګندوي. په افغانستان کې د روان بحران او بې امنیتۍ تر شا د غم او وحشت داسې ډېرې کیسې پرتې دي. ملګري ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاستو کې لشتلجه 15000 ملکی افغانان په جګړه کې وشل سوي یا زخمیان شوي دي.
د کابل ورسته خنړیو حملو سره یو بل موضوع هم راپورته شوی د افغانستان کورونې چارو وزارت په خپل ټویټر پاڼه کې غوښتنه کړې ده چې طالبان باید په رسمي توګه ترورستي ډله وپیژندل شي. حکومت وایي هر هغه کس یا ډله چې بیګونه افغانان وژني او د افغانستان د پرمختګ مخالفت کوي ترورستان او یاغیان دي، خو امریکا تر اوسه طالبان د ترورستي ډلې په نوم نه پیژني. په دې اړه چې افغان حکومت وسلوال طالبان ترورستان ګڼي، د سولې د خبرو راتلونکي به څه وي او امریکا ولې طالبان وسلوال مخالف بولي؟ د ملالۍ بشیر پر راپور کې اورو.
افغان حکومت وایي هر هغه څوک چې د افغانستان بیګناه خلک وژني او د دولت او د خلکو د پرمختګ مخالفت کوي هغه ټول ترورستان او باغیان دي چې له ټولو سره یو ډول چلند کوي. د ولسمشر وند هارون چخانسوري د چهارشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ټولې تروریستي ډلې ک طالبان وي ک داعش وي او ک په بل هر نامه وي چې د افغانستان د پرمختګ دشمن وي ټول یاغیان او تروریستان دي. دا چې افغان حکومت او ولسمشر پروشان توګه ویلي چې د بیګونه افغانانو وژونکي او د دوی د پرمختګ مخالفین تروریستان دي او په همدې حال کې طالبان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د لوی شمیر حملو مسؤلیت په ښکاره مني او د افغان ځواکونو او ملکیانو د وژنو او د پلونو او سرکونو د تخریبولو مسؤلیت مني. آیا دا په دې معنا ده چې له طالبانو سره د سولې خبرې له تروریستانو سره د سولې خبرې دي؟ په دې اړه د افغان ولسمشر ویاند هارون چخانسوري له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو په اړه لومړی ځل دی چې افغان حکومت خپل دریځ دومره روښانه کړی دی چې تر ملي وحدت حکومت مخکې دومره روښانه نه و. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري وایي د تیرو دوو کلونو د ملي وحدت حکومت پر مهال د حکومت او خلکو غوښتنه د سولې راوستل و. دای وای په دې اړه هر هغه اقدام چې لازم وو د ولسمشر لخوا او د حکومت لخوا تر سره سول چې وکولای سي په افغانستان کې تلپاتې او باعزته سوله راسي.
د سولې دروازې اوس هم هغه کسانو ته چې د جنگ څخه خلاص اخلي، د شرارت څخه خلاص اخلي، دروازې ورته خلاص دي. بین الافغاني خبرې ته دروازې خلاص دي او موضوع همیشه آماده چې مذاکرات ورسره وکړو. دا کسان سره چې جنگ نه غواړي خلک نه وژني، او هغه کسان چې جنگ او شرارت او بیګناه خلک وژن ته ادامه ورکړي قاتې جواب د امنیتي
قواو د خاص خبرتور کول کی. په کابل او یو شمیر نور سیمو کې له تروریستي بریدونو وروسته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایند صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه غوښتنه کړې و چې طالبان باید په رسمي توګه یو تروریستي ډله اعلان شي. د تیر کال په لومړیو کې وروسته له هغه چې په افغانستان کې د امریکا نظامی عملیات پای ته ورسېدل، سپینې ماڼۍ طالبان د تروریستي ډلې پر ځای وسلواله مخالفه ډله وبلل. له دې وروسته د تیر کال په لومړیو کې د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي رئیس جاش ارنست ویلي و چې د طالبانو تروریستي تاکتیکونه یوازې په افغانستان کې دننه متمرکز دي، خو یو شمیر ډلې لکه القاعده بیا پر نړیواله کچه حملې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه تور لیست کې چې د تروریستي ډلو نومونه پکې شامل دي، د افغان طالبانو د ډلې نوم نه دی لیکلی، خو د پاکستانی طالبانو او حقانی شبکې نومونه د تروریستي ډلو په توګه په دغه لیست کې شامل دي. خو د امریکا لخوا د افغان طالبانو یو شمیر کسان تروریستان اعلان شوی دي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د حج د مراسمو په درشل کې د ایران او سعودي عربستان انچار وکړ پر یو بل تورونه پورې کړل. د سعودي عربستان ستر مفتي ویلي چې ایرانیان مسلمانان نه دي او د ایران بهرنیو چارو وزیر سعودیان پر بې منطق افراطیت تورن کړی دی. اسمت سروان نور تفسیر وړاندې کوي.
د ایران او سعودي عربستان ترمنځ لفظي جنگ زور اخیستی دی. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ چې یو شیعه او بل سنی دی اختلافات وروسته له دې زیات شول چې ایران د سږ کال د حج په مراسمو کې د ایرانیانو له ګډونه انکار وکړ. ایران وای وروسته له دې چې د سعودي عربستان له چارواکو سره د حج د زیارتوالو د امنیت په اړه خبرې ناکامې شوې، د سږ کال د حج مراسمو ته زیارت کوونکي نه لیږي. تیر کال د حج په مراسمو کې تر 2000 زیات زیارت کوونکي مړه شول چې اکثره یې ایرانیان ول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په ټویټر کې لیکلی د ایرانیانو او د اکثرو مسلمانانو د اسلام او د هغه بې منطق افراطیت ترمنځ هیڅ ورته والی نشته چې وهابي مفتي او د سعودي د ترور وایزان لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا تبصره وروسته لدی وکړه چې د سعودي عربستان ستر مفتي عبدالعزیز آل شیخ موبایل ایرانیان مسلمانان نه دي. د سعودي ستر مفتي دا خبره وروسته لدی وکړه چې ایران سږ کال سعودي عربستان ته د حج لپاره د زیارتوالو لیشلو انکار وکړ او دغه هیواد مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د حج د مراسمو له پیلېدو سره په یو وخت د خدای پاک د کور زیارتوالو ته په خطاب کې د سعودي عربستان مشران له وړو او سپکو شیطانانو سره پرتله کړل او هغوی بې رحمه جنایتکاران له خدایه بې خبره فتنه اچوونکي بې ایمانه او ګوډاګیان وبلل. د سعودي عربستان لوی مفتي د خامنئي د پیغام په ځواب کې ویلي چې د نوموړي څرګندونو حیران کړی نه دی، ځکه چې ایرانیان د مجوسیانو اولادونه دي او له مسلمانانو په تیره بیا سنیانو سره دښمني ډیره پخوانۍ ده. ایران وایي چې سعودي عربستان قصدن د حج په مراسمو کې د ایراني زیارت کوونکو د ګډون مخه نیولې، خو سعودي عربستان وایي چې ایران د دې لپاره چې اتباعی حج ونه کړي په لوی لاس له سعودي عربستان سره اړیکې خرابې کړي او د خپلو زیارتوالو مخه نیولې ده. ایران او سعودي په ګڼو نورو برخو کې هم له یو بل سره اختلاف لري. په یمن کې ایران د شیعه حوثیانو او سعودي عربستان د اکثریت سنیانو ملاتړ کوي. په سوریه کې ایران د بشار اسد په مشرۍ د اقلیت علویانو او سعودي عربستان د بشار اسد د مخالفو عناصرو ملاتړ کوي. په عراق کې ایران د اکثریت شیعه حکومت دنګه کوي، خو سعودي عربستان ظاهرا د حکومت مخالفت کوي. همداراز په بحرین کې سعودي عربستان د حکومت ملاتړ کوي، خو ایران د شیعهګانو ننګه کوي چې په بحرین کې اکثریت دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ډاکټر محمد صادق سمسور له هلمند لیکي زه دغه ورګاډي ته چې له چین څخه افغانستان ته را رسیدلی دی نن را ورسید خوشحاله یم. دا به د افغانستان پر سوداګرۍ مثبته اغیزه وکړي. زکریا محب له زابل څخه لیکي د ورګاډي په څیر داسې کارونه د اقتصاد لپاره یو پرځای او مهم ارزښت لري د افغانستان لپاره او بهرني سوداګر هم په دې هیواد کې پانګونې ته هڅوي. محمد فهیم په خپل اس ام اس کې لیکلی چې له چینایي اموالو د اورګاډي د چینایي مالونو د اورګاډي په ذریعه را رسیدل د حیرتانو بندر ته په حقیقت کې د بدیل لار لپاره د ګام اوچتوالی دی او د افغان سوداګرو لپاره د خوشحالۍ زیری دی. عبدالخالق هم له هلمند څخه په خپل اس ام اس کې لیکلی چې د چین څخه د ریل اورګاډي راتک د افغانستان لپاره له اقتصادي پلوه ښه زیری دی او د کراچۍ د لارې ښه بدیل دی. دغه راز رحمت الله جان حقانی هم له قندهار لیکلی چې ډیر خوشحاله یم چې د چین او افغانستان ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ فعاله شوه. لتاسو ټولو مننه چې د افغان بیسم تاسو اتل شمیرې لاره مو پیغامونه راستولیو او پر موضوع مو خپل نظر څرګند کړیو. موضوع هم دا و چې نن د لوملی زل لپاره له چین څخه د منځنۍ اسیا لاره د افغان سوداګرو مالونه د اورګاډي په ذریعه د افغانستان حیرتانو بندر ته راورسېدل، او په بله برخه کې هم د افغانستان په بله په هرات کې د هرات خواف د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو کار پیل شو. دا د دغه اورګاډي د پټلۍ څلورمه برخه ده، دوه برخې مخکې د ایران په خاوره کې جوړې شوې وې. دغه راز مو بیا هم هڅه وکړه چې د اقتصادي چارو له کارپو عبدالله واحد یار سره بیرته اړیکه ټینګه کړو، خو اړیکه مو ټینګه نشوله. د فواید امیدي وزارت د ویان څرګندونې مو واورېدې چې وای تر 2013 میلادي کال پورې به افغانستان له څه باندې د 5000 کیلومترو د اورګاډي د پټلۍ خاوند شي، او دغه راز د اورګاډي د سکتور لپاره هم د کارکوونکو د روزنې هڅې روانې دي. ارګم ویل چې د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ ټولې موافقې نهایي شوې دي.